سیشن بی دزمری ومه ده جولای اتویشتمه ده ازادی رادو دنن روز خپرونی پیل شو ده ماشام تو رو بجو ده خپرونی پا منزنی سپا دولس شپش نوی پتول افغانستان که او ریده لشه زموش خپرونی ده افغانستان پا اکسر رولوی شارونو که ده افم پا سلاشر یک پینزه هم نیو لشه روان خپرونمو ده نیم ساعت پا مخده زحمت چی برمو کور بایم تخنیکی چاری طاهر روشان مختوری السلام علیکم په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشې او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې لرو چې د شخړو پر راکمېدو ټینګار کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه کابل نن د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی برښنا شرکت اجمنه کوي چې ډیر ژر به برښنا رامنځته شوې ستونزه په افغانستان کې حل کړي او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاکار په کورونا اخته شي. د خبرونو تفصیل کابل نن سې شنبه د سام د دوهمي اوسلي غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. د هغې وروسته به بیا د جنیوا په کانفرانس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د سام لومړی غونډه پرون د سباندې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په یوې ویډیویي پیغام کې رسنیو ته وویل چې د یادو هیوادو دغو لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به حقمال لا اغېزمنې تمامې شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسېږي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
د صحي اغېزونو او کاریو په هکله او په دې هکله چې د کرونا ویروس اغېزمنه مبارزه وسي زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونی ده چې بشردوستانه اوربند تامین شي. دوی د طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشردوستانه اوربند تامین او د افغانستان د جمهوري دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
شاغل هیواد د یادو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له قوله وویل چې هغوی په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د برښنا شرکت وایي تر خپله وسه هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نوره 200 میګاواټه وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولی ټول 350 میګاواټه برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابره کړي. د برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
څلور سو میګاواټه سره د واردات څخه شي چې سره له تاجکستان به ته 240 ته جګیږي او موږ سل میګاواټه خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عامل دا دی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي به وي خو ډېر کم پرچوي به وي. زموږ هیله د وطنوال نه ده چې هغوی کم مصرفي دي په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دي وکړي.
اوس مال تاجکستان ویلي چې یوازې 40 میګاواټه برېښنا افغانستان ته صادرولی شي. د ایران د حکومت ویاند علی ربی په کرونا ویروس سخته کې دوله کبله پروختون کې بستر شو. ایرانی رسنیو دا خبر پرون ورکړ. ربی له تیر اونۍ رئیس له همدې ناروغي څخه په کورو. د ایران د عامه روغتیا وزارت پرون ویل په دې هیواد کې د کرونا ویروس 2,390,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امریکا ولسمشر د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار رابرټ اوبراین په کورونا ویروس اخته شوی دی. دی د امریکا متحده ایالاتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کووید 19 ناروغي اخته شو. سپینې ماڼۍ وویل 45 کلن اوبراین د کورونا لږ علایم لري او له همدې کبله له یوه خوندي ځای څخه چې پکې قرنټین دی خپل کار کوي. اسرائیل وایي خپل خاورې ته د حزب الله ملیشاو د ننوتو مخه نیولې او پر هغو وسلوالو یې ډزې کړي چې د لبنان له پولې دغه هېواد ته داخلېدل. د سر اعظم نتنیاهو پرون تر دې پیښې وروسته وویل چې حزب الله له اور سره لوبې کوي. د لبنان حزب الله ډله بیا په دې کار کې لاس لرل رد کړي دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 29. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30.
له ناجی ساپوی په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله خبر کړ. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشه پر اور کم او اور بند ټینګار کوي.
کمیسیون مستقل بشر افغانستان بارها خواستار کاهش خشونت و اعلام آتش بس و آغاز گفتگوها شده.
وړاندې به د دې څرګندونو تفصیل درکړو. په دې خبرونه کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو او په کونړ کې مو شزینه پولیسو ته له ستونزو خبرو.
کومې زنانه خویندې میندې چې تذکره اخلي او یا پاسپورټ اخلي نو داغې تلاشي چې یو سړی کوي نو داغې نه ښه ده چې یوه زنانه پولیس موږ په دغه سزګینه کې ولرو.
د خبرونه په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې به په دې اړه نور واوري.
اگر چا په لوټیک دی او مینس کې بیا الرګي او ماغ الرګو ته ور ورته کوي او چې کله ور واخیست نو بیا دا الوغان ندا بخیږي او د امرګری بندر ور باندې جوړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ناټو د غوښتنې تر ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اور بند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه کوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشه شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوی راپور ته په اشاره ازادي رډو ته ویل چې دا ډول قرباني د منلو وړ نه دي. د غراس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د دوشنبې پروس په یوه نوي راپور کې وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1202 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي. فریبا ظاهر راپور لري.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرجوب لپاره د یوناما وروستي راپور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت اندیشنې راپارول دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکي وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اور بند او د سولې خبرو د پیل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول
دوی پا دیروش برو میاشتو که در ملکی تلفات لورش میره به هیچ صورت در منلو نده. در افغانستان در بشری اقون خپلوا کمیسیون پا وار وار در تاوتریخوالی در کمیدو در اربان او در سول خبرو در پیل غوشته نکرده. در دیل پاره چی در ملکی وگرو در مرکجوب لی مخوانی ولسی او پا مجموع که بشری حقونو تا در خلکو در لسرسی امکان برابر سی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د دوشنبه پرز په ونې راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړي شپږو میاشتو کې 1202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2116 نور ملکیان ټپیان شوي دي. د شمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژوبله کې 13% کموالی شي. خو د یوناما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوال ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. دا غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړې ده. نوموړي ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي.
The violence is too high. The UNAMA report.
دوی وایي تاوتریخوالی ډیر لوړ دی. د یونما راپور د ملکی تلفاتو په اړه جزئیات ورکړي دي. موږ ټول پوهیږو چې د تاوتریخوالی له ډیرېدو سره ملکی وګړي ډیر بیا پرې کوي. بینان تاوتریخوالی باید کم سي څو فرصت ولرو د سولې پر لور حرکت وکړو. په عین وخت کې ناټو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نه منلو وړ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېره ملکي مرګ ژوبله اړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالی پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالی په کمولو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکي مرګ ژوبلې د 23 سلنې مسؤول بلل شوي دي. خو دغې ډلې بیا د یونما راپور رد کړی او بې اساسه یې بللی دی. د وسلوالو طالبان ویان سبی الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په ویلامی کې وویل چې یو نامه خپل ورستۍ راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخه چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگلیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه‌ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د اوبو برښنا وزارت د اوبو د تنظیم ملي اداره په کابل ښار کې د باران د اوبو د راټولولو په هدف د وی طرحې د پلي کولو خبر ورکوي. د دغه ادارې تخنیکی مرستیال احمد ویس بصیری په کابل کې وی خبري ناست ته وویل په ښار کې د ساګانو په کیندلو سره کولای شي له میلیون مترو مکعب اوبو څخه ډیر اوبه زیرمه کړو. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د اوبو کمواله هغه ستونزه ده چې کابل خاریان ورسره په دې وروستیو کې مخ دي. په تیره هغه کورنۍ چې دغه خار د غرونو پر لمنو وسیږي، دا هغه خلک او کورنۍ دي چې د اوبو کمواله د نورو په پرتله ډیر اندېښمن کړي دي. د وایس ورور اندېښنه لري چې د ورور پښې ونه خوېږي او د اوبو له بوشکې سره لاندې ونه لویږي. د خپل ورور ته لارښوونه کوي چې کور ته اوبه څنګه ورسوي. لسکلن وایس هر ورځ اسمایي غره ته په جوړه شو پوړیو پورته کیږي څو خپل کور ته د څښاک اوبه پورته کړي. وایس وایي دغه کورونه ته د اوبو پورته کول یوازنۍ ستونزه نه ده چې دوی ورسره مخ دي، بلکې په ژمي کې د دوی ستونزې لا ډېریږي. د کابل د گزارګا د سیمه اوسیدونکو خنداغه ازادي راډیو ته وایي
زمستان دغه بیخي بیا او بیا واسیم همي بحثه نیمه کله جای یخ میزنه او
په ژمي کې بي بو کیګو هر ځای کانګلوي درې څلور میاشتې له سخت ستونزو سره مخ کیګو. له نور نو بغوړو څنګه چې کانګلوي او به نه رسیږي.
په کابل ښار کې د اوبو د کموالي ستونزې د چارو مسؤلین اړي ستل چې پاړه اقدام وکړي. د اوبو د تنظیم د ادارې مسؤلینو د اوبو د ستونزې د هوارولو په هدف د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د جذبي ساګانو د جوړولو د طرحې د پلي کولو خبر ورکړ. د دغه ادارې تخنیکی مرستیال احمد وایس بصیری وویل
ادارې ملي تنظیم امور آب ای ابتکار به خرج داد کې
د اوبو د تنظیم ملي ادارې دغه ابتکار وکړ چې زموږ ادارې پوری مربوطو محوطو کې او بل د کابل حوزه کې د جذبي ساګانو نمونه جوړی کړي. موږ یویش جذبي ساګانې جوړی کړي چې هدف یې د باران د اوبو جمع کول دي.
د وبل توانیدلې یو چې د دغه ساګانو په کیندلو سره تر اوسه 1500 متر مکعب اوبه زیر مکلو. د وایي کټول ادارې او کورنۍ دا شان کار وکړي سباندې 1 میلیون متر مکعب اوبه به زیر مشي. خاغله بصیری وایي کابل ته د پنشیر ولایت د اوبو لیږدول د هغو شرکتونو مخه نیول چې له اندازې زیاتې اوبه کاروي او په ټول افغانستان کې د اوبو د کوچنیو بندونو جوړول د دوی نور پروګرامونه دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو لمخې کابل خار شاوخوا 150 میلیونو مترو مکعب اوبو ته اړتیا لري چې له دې جملې اوس له 30 میلیونو مترو مکعب اوبو له کموالي سره مخ ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې مو د اوبو د زیرمې په ارتباط راپور اوریده. و بجې 15 دقیقې شوې. د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه پاره کړی دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل انت کتنه کوي.
ډیرو هندي ورسپانو د هیواد ته د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو پر کډه کېدو لیکنې کړي. ټایمز اف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو یو لسنه د یک شنبه په ورځ نوې ډیلی ته ورسیدل. په لیکنه کې ویل شوی په دوی کې یو تن شپېته کلن ندان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوش شو. ورسپانه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نهو غړو هم نوی ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنیو غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي و لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتو 40 سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزې ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډه کېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسي. میل آنلاین بیا په برتانیه کې د یو شمیر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړي. په لیکنه کې ویل شوي برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. ورسپانه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې وه چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وادي دوه کاله وتلي او یوازې دوه افغان ترجمانان برتانیا ته رسېدلي. یو شمیر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
دا ساجی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږنیمې پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د ښځینه پولیسو د کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ شوي. د دوی په خبره بې تعلیمې ښځې ورته د دندو ترلاسه کولو لپاره ورځي، خو لوستې ښځې په پولیسو کې د دندې لپاره مراجعه نه کوي. د موضوع تفصیل له اسدآباده د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ د امنیت قومندانۍ په لومړي قرول کې 45 کلنه پولیسه بسره خپلې د پولیسو جامع اغوستي. 15 کال کېږي چې دا په یو سپینیس کانتینر کې د خزو تلاشي کوي. دا وایي هر ځای چې د کورونو یا موټرو تلاشي وي لنارینه سره اوګه پوګه خپل دنده ترسره کوي. خو د دې په باور خبر دا وایي چې خزینه افسرانی پر دندو ګمارل شوی وای.
موږ پرون وظیفه ته تللي وو نورګل نکاته، نو هغه وظیفه موږ وکړه، خو موږ سره کوم افسر نه و. د سړو سره تللي وو هغه وظیفه در سره شوله. نو چې دې حل کې چې موږ سزا به ته پیدا شي یا کوم افسر پیدا شي نو ښه کار وای. نو موږ به خبره د نائب نو سره شریکو. د میټریک د زنانه په کې خخ کاری چې سړو سره کینو او سړو سره پاتی وو. نو چې یو کوټه ته جوړه کی او راشي ولا نو موږ به سنا سې خدمت وکړو.
د خزینه پولیسو کمخت یوازې د خزو د اندېخنې وړ خبره نه ده، بلکې په دفترونو کې نور کارکونکي هم له دې ستونزې شکایت کوي. دلته د پاسپورت مدیریت ته یا دفتر ته هر ورځ د نارینه او ترڅنګ خزي هم پاسپورت اخستلو ته دغه دفتر ته راځي. خو په دې دفتر کې خزینه کارکونکو پر ځای نارینه کارکونکي د بایومیټریک او نور اسنادو په برخه کې کار کوي. محب الله محبت د خپل کورنۍ د خزینه غړو سره د پاسپورت جوړولو لپاره راغلی دی. دیوای
غواړو چې دلته یو عادت پاسپورت واخلو. خو چې دلته موږ وکتل دغه بایومیټریک او کوم دغه چې دا د زنانه او غمدارینه په مخ باندې وړي، خو دلته خزینه کارکونکي موږ ته په دې مدیریت کې پیدا شي نو دا به ډېره ښه وي. مشکل به نه وي. نو زنانه هم کولی شي زنانه سبا خپلې خبرې ترې هم صحیح کړي، ځکه د نارینه تر مخکې زنانه سمې دغه نشي کولی خبرې او بایومیټریک به مخکې لاړ نه شي.
امنیتی چارواکي هم یا د ستون زمانی او وای دوی د خزینه افسرانو لپاره خالی بستونه لري، خو د یو شمیر ناوړه دودونو لکبله لوستي میرمنې په امنیتی دارو کې وظیفو اخستلو ته زړه نه خکوي. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل
په دغه مسلکي لحاظ باندې موږ خزینه پولیس نه لرو، تعلیم یافته برخه خزینه پولیس ځایونه شته دی، کمبوتات شته دی، لکه پاسپورټ شو، جنایی شو، او حقوق بشر په دغه څانګو کې د خلکو نه همدغه غوښتنه ده چې هغه خویندې چې هغه تعلیم ولري ټول امکانات موږ هغې دپاره دغه د زمینه برابره ده کولی شي چې ځان په پولیسو کې داخل کړي.
دینی عالمان وایي د روغتیا، پوهنې او د ژوند د نورو برخو په څیر امنیتي ادارو کې هم د ښځو شتون اړین دی او باید ښځې د ولس او وطن د ساتنې، امنیت د پیاوړتیا او د جرایمو د مخنیوي لپاره په یادو برخو کې دندې ترسره کړي. مولوی محمد رفیق:
کومې زنانه خویندې میندې چې د ضرورت په اندازه باندې راغلي، هغوی تذکره اخلي او یا پاسپورټ اخلي، نو د هغې تلاشي چې یو سړی کوي، نو د هغې نه ښه دا ده چې یوه زنانه پولیس موږ په دغسې زګینې کې ولرو چې هغه هم هغه زموږ د ورونو حفاظت وشي، دغه زګینې کې زموږ د خویندو حفاظت وشي، او هم کوم خطر چې د ادارې او موجوده حالاتو ته متوجه دی هغه اطمینان موږ ته حاصل کړی شي. نو لازم دي چې دغه وخت کې زنانه پولیس موږ ولرو، حکومت په دغه زګینو کې زنانه پولیس کېنه.
د امنیتي مسؤلینو په خبره له نن څخه 15 کاله وړاندې په کونړ کې هیڅ ښځینه پولیس نه وه. د ښځو د تلاشیو لپاره به یې یا د ښځو چارو ریاست او یا هم د ښځینه ښوونځیو ملازمینې موظفولې، خو د دوی په وینا اوس په ټول ولایت کې 6 ښځینه سرتیری شته چې تر یو حده د تلاشۍ په برخه کې ستونزې هوارې شوي، او یوازې په دفتري کارونو کې لا هم د ښځینه کارکوونکو او افسرانو بستونه خالی پاتې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي پر بهرنیو سفرونو محدودیت تر نامعلومې نیټې نشي پاتېدلی، او هیوادونه باید د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره په خپلو پولو کې لا ډېرې هڅې وکړي. په ځینو هیوادونو کې د کورونا ویروس بیا خپرېدل سبب شوي چې یو ځل بیا پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر د جولای 23 پورې تر پرونه پورې تر 6.5 میلیونه واوښت. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
په تیرو څو ورځو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ډېرېدو ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. یو شمېر هیوادونو پر سفرونو بیا ځلې محدودیتونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولو تړل شایي ډېر اغېز ونه کړي، بلکې باید په سرحدونو کې روغتیایي تدابیرو ته لا ډېره پاملرنه وسي. د دغه سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤول مایک راین د دوشنبه په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې امکان نه لري پولې تر پایه تړلې پاتې سي او تر نامعلومې مودې پورې پر بهرنیو سفرونو محدودیت ولګېږي.
It is going to be almost impossible for individual countries to keep their borders.
دغه لپاره به تقریبا ناممکن وي چې تر نامعلومې مودې پورې پولې تړلې پاتې وي. کیس په کارونه باید پرانستل سي، خلک باید کار وکړي او سوداګري باید بیا
پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان دغه چارواکی زیاتوي چې شاید د ټولو هیوادونو لپاره د یوې طریقې عملي کول د اجرا وړ نه وي، ځکه له کورونا ویروس سره د هر هیواد چلند توپیر درلود. د بیلګې په ډول سویډن د یاد ویروس د خورېدو له پایله په عمومي ډول خلک قرنطین نه کړل، او په تیرو شپږو میاشتو کې یې د ماسک اغوستل اجباري نه کړ. په هغه هیواد کې ټولنیز واټن هم ډېر نه مراعاتېږي. په سویډن کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمېر نږدې 80,000 کسانو ته رسېږي. بلخوا بریتانیا هغو کسانو ته چې له اسپانیا ورځي قرنطین ټاکلی دی، او په دې ترتیب یې له نورو اروپایي هیوادونو سره د کورونا ویروس پر وړاندې چلند توپیر لري. دغه راز جرمني چې په وروستیو ورځو کې د کورونا پیښې پکښې ډېرې دي، وایي ډېری پیښې له هغو کسانو سره وروړل کېږي چې له ترکیې او د بالکان له لویدیځ څخه دغه هیواد ته ورغلي دي. خو په جرمني کې د سفرونو محدودیت ډېر کم سوی دی. د امریکا متحده ایالات هم له چین او اروپایي هیوادونو څخه سفرونه منع کړي دي، او ویلي دي چې د بیړنیو اړتیاو په صورت کې به ورتلونکي مسافر د 2 اونیو لپاره قرنطین کېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس د دوشنبه په ورځ وویل چې د کورونا ویروس په نړۍ کې تر ټولو ناوړه وضعیت رامنځته کړی دی.
This is the 6th time a global health emergency has been declared.
They were
under international
health regulations. The most severe
international health regulations.
But it's easily
the most severe.
د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو لمخې تر دوشنبه پورې تر 14,300,000 ډیر کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته شوي دي او له همدې وایرس څخه د مړو شمیر تر 650,000 اوښتی دی. نږدې 9,000,000 کسان بیرته له دې ناروغۍ څخه روغ شوي دي چې ډیری یې په برازیل او امریکا متحده ایالاتونو کې دي.
لند خبرونه کابل نن سیشن بی د سام د دوهم یا واسطي غونډې کوربه دی. د سام په لومړۍ غونډه کې چې پرون د سباندې څلوېښتو هیوادو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه، هم دوې برخې یې درلودې چې د کورونا ویروس له کبله په اقتصادي برخو باندې خبرې وشوې او دوهمه برخه یې د افغانستان د پراختیا او سولې په ارتباط و. نن به هم همدا غونډه کې همدا موضوعات وڅېړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د برښنا شرکت وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگاواټ وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای چې ټوله 350 میگاواټ برښنا چې له افغانستان سره ژمنه کړې ده افغانستان ته نن سبا ورکړي. د ایران د حکومت بیان علي ربيعي په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله په روغتون کې بستر شو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کورونا ویروس اخته شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خپلواک ساپای د لغمان لاله شنګل سوالي څخه را پراستولې سمس کلی کې د جګړې دواړه لوري باید د لوی اختر لاره رسیدو سره اور بند اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبلی کې خدای دې وکړي چې د اختر لاره تک سره تاوتریخوالی کم او اور بند وشي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د ملکیانو د مرشوب له علت داده چې طالبان له هغوی د سپر په توګه استفاده کوي. بشیر حبیب زید له احزر څخه بیا لیکي ملکي تلفات اکثره وخت حکومتي پوځیان اړوي. تازه خان سمسور لیکي له حکومت او ټولو وسلوالو غواړم چې د ملکیانو له وژلو ډډه وکړي. عبدالرحمن پراستول سمس کې لیکلي دي په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې طالبان او حکومت دواړه له اخلاص د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. قاری محمد نبیب له هلمند ولایت له نادالی ولسوالۍ لیکي د کورونا ویروس په خاطر چې کوم مرستې شوي وي هغه مرستې وکیلانو د د په وینا له ادا سره سم غلا کړي دي او خپلو جیبونو ته یې اچولي دي. او عبدالله له کابل پراستول سمس کې لیکلي دي په افغانستان کې اوربند او بیا سوله راتلی شي. که اوربند نه وي په افغانستان کې سوله ممکنه نه ده. دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسیو ته رسیدلی او په دې پاتې څو دقیقو کې چې پاتې دي د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنګونه
نوم شریف الله احمد زید از لوګر ولایت د اذر ولسوالۍ اوسیدونکی.
د دې قرخه کې پاک له باندې معلومات راکړي آی تاسو خپل جوړه کړی کوم اخت ندم کړي کچالو خوړی کړم.
قرخه خو په خپل باندې دا کچالو فصل څکل پوښتي بیا د مرګري سر راټولېږي او هغه سره راجمع کوي او بیا ورنه ګر چا په لوټیک دي او مینس کې بیا لرګي او ماغ لرګو ته ور ورته کوي او څکل ور واخیست نو بیا د الوغان پخپل باندې لکه جوش کړی الوغان بغیر لغور نه دا بخیږي او په خپل نورسته بس بیا مرګری بندر ور باندې جوړي غپ شپي او کیسه سره کوي او دا الوغان خوري.
یو ځکه کچالو قلخ کوي ک نور شیل قلخ
زنغوزو بندرم جوړم. دا زنغوزو غټي دي دا زنغوزو دی غټو هم دغه سیو بندر جوړو او پخپل باندې بیا مرګری امزور سره یو ځای کیګو یغه باندې بیا سره غپ شپي لګاو
اغه قلخ کې دورا چوي
دی یغه هم دغه سیستم دا خو منتهه هغه ته صرف لرګي چول کیږي هغه بیا لوټین ګر چا پین نو نه کی خدل کیږي ور بلیږي کله چې انګار جوړ سو د زنګوزي غټي ور باندې چول کیږي بیا چې کله دا پخیسی د زنګوزي بیا په ډیر اسانۍ تیر اوس یا مرګری ور باندې گپ شپ هم لګي
اکثرا کلیو کې بیا ځوران سره لچ خپل کچالو لري مګر د ټوکو لپاره شوخی لپاره نور خلکو کچالو پټي
دا شسته دا دغه ته بیا موږ پټیستار ویلې پټیستار به مرته ویلې بس کدی احمد بو د محمود بو داسې هر یو پټی نو پنځه شپږ لس داسې کچالان نه اخیستل او دا به سره جمع کول دې بیا دکانان هم هغه کوي اجازه یې وی کنه دکانانو په اجازه باندې دا کار هغه کوي
ډېر زیاته مننه
شنوندگان عزیز صدای ما را از